سلامونه او ستوري مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوینن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د فروری 15 سمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن وزیر نخصا تخبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مزا عبد الله کاکړ او بشیر غاش هر کله کو هله د روغ جوړ خوشاله وست. د امریکا د استخباراتو اداري مشر او د پاکستان او افغانستان په اړه څرګندونی او دارنګ د طالبانو د امریکا خلکو ته خط لیکل او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو پښتونخوا او د پاکستان په اړه نور رپورټونه درته لرو. له مشالې ډو سره اوسئ خو په سر کې به بشیر غاش خبرونه وړاندې کړي.
امریکا وای داسې خاري چې پاکستان پر وسلوالو ډلو تر باندې سربېره هم ورسره اړیکې ساتل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د ماشومان خوندي ساتن لپاره ګامونه اخیستي. ملګری ملتونه وای تیر کال په افغانستان کې تر لسو زرو زیات ولسی وګړي وژل شوي او ټپي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکای د ملي استخباراتو اداره وای د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو پر ضد له کاروایی مطمئن نه دي. د دې ادارې مشر ډینیل آر کوټس تیر ورځ د سنی ټی وی اوریدنې ته وویل چې دوی پر حقانی شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به دغه ترهګرو سره اړیکې ختمې کړي.
د پاکستانی پوځ له لوري د طالبانو او نورو اړوند ډلو پر ضد روان عملیات ظاهروي چې پوځ ځان نور فعال وښي او ښکاره کړي چې د دې ډلو پر ضد د نورو کارروایانو په کولو سره زموږ غوښتنو ته ځواب وایي. خو تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوي دي، له هغو څخه دا نه ښکاري چې پر دې ډلو فشار زیات شي او نه بریښي چې دا به یو اوږدمهاله اغیز ولري.
خو پاکستان دریز لري چې توستوالو پر ضد بے توپیره کاروایی کوي. پرون د پاکستان کورنو چارو وزارت د ترګرو سره د تړاو په تور پر جماعت دعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن بندیزونه ولګول. حافظ سعید د دې ادارو بنسټګر دی. هغه په هند کې پر ترګرې تورن شوی او امریکایي په سر لس ملیونه ډالر انعام مقرر کړی، خو نوموړی په پاکستان کې بندي نه دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ټولو شپږ ضلعو کې د داسې ادارو په جوړولو بوخت دي چې د ماشومانو حقونو خوندی او پر هغوی د جنسي تیریو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو حقونو د حکومتي کمیشن مشر اجاز خان پرون مشال رډیو ته وویل دې سره باید د جنسي زور زیاتي پېښې کمې شي.
په دې حوالې سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسي هم جوړو چې په هغه کې د ډیپارټمنټس رول چې کوم دی هغه موږ کلیئر کړو.
1055 چې کوم دی موږ د چایلډ پروټیکشن کمیټي په کمیونټي لیول باندې ګراس روټ یونین کونسل لیول باندې جوړ کړی دي. بل دې سره سره موږ هیلپ لاین نشته 1121 شاهي پترو باندې چې کوم دی کیسز چې کوم دی پراپر رپورټ چې دی هغه آیډینټیفای کیږي رپورټ اف کسلی کیږي.
دا په داسال کې دا چې تیر ورځ پاکستانی چارواکو قومي سملی کې وویل چې په ټول هیواد کې 13-15 کلونو کې پر ماشومانو د جنسي زیاتي 1,802 کیسونه رپورټ شوي دي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي د خلاف د دغه هیواد سپریم کورټ جاری کړی وارنټ به کار ونه کړي. هغه دا مهال په امریکا کې اوسي. نوموړي نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه د نیولو لپاره پخوا هم ورته لارې چارې استعمال شوي، خو په بهر کې څوک په دې سیاسي وارنټونو غور نه کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ په یوه مقدمه کې د نه حاضرېدو له وجې حسین حقانی د نیولو لپاره ریډ وارنټ جاری کړی دی. د دغه هیواد د تحقیقاتو وفاقي داری ویلی چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه د حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو پلاوی نن په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه ملاقات وکړ. پښتنو مظاهرچیانو په اسلام آباد کې خپله لس ورځنۍ مظاهره د حکومت لخوا د غوښتنو د منلو تر لیکلې وادي وروسته ځنډولې وه. دوی له قبایلي سیمو د ماینونو ختمول، د نقیب مسعود وژونکو ته سزا او غیب الشوو کسانو راخوشي کول غوښتې دي. نن چې کومو کسانو د په شمالي وزیرستان کې د پوز سره ملاقات کړی، د هغې مشري محسن داوړ کوله. په دې اړه د خپرونې په اوږدو کې نور تفصیل اورېدای شي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر سید د حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې خبرونه ته وویل. په دې مسله به دغه ورتلونکو کسانو سره په تفصیل خبرې کوي. په پاکستان کې خوشا 1,000,000 رجسټر او 1,000,000 نور غیر رجسټر افغان کډوال اوسیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 10,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا نن په یو رپورټ کې راغلل چې په 2018 کې په دغه هیواد کې 3,400 او 18 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمیر 15 دی. په رپورټ کې زیاته شوې چې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله په ځانمرګو بریدونو په ځمکه کې د ښخو ماینونو د چاودېدو له کبله اوړېدلې ده. تاسې خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. په روس کې د انټرنیټ کمپنیو د دغه هیواد یو اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی ویبسایټ ته لاسرسی بند کړی دی. دا کار تر هغې وروسته وشو چې د روس د عامه اړیکو د څارنې ادارې دغه حکم وکړ. د نوالنی د ویبسایټ بندولو خبر په خپل هغه ټولنیزو مطبوعاتو او خبری رپورټونو ورکړی دی. د جرمنی بهرنو چارو وزیر سیګمر ګبریل ویلی چې که سربیا د اروپایي ټولنې برخه کېدل غواړي نو باید د کوسوو ازادي ومني. هغه دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. ګبریل زیاته کړه چې دا د سربیا په مخ کې په یورپي یونین کې د شاملېدو لپاره یو مهم شرط دی. کوسوو پخوا د سربیا یو صوبه وه چې 10 کاله مخکې یې ازادي اعلان کړه. 115 هیوادونو کوسوو د خپلواک هیواد په توګه پیژندلې ده. او د امریکا د فلوریډا ایالت په یو سکول کې پرون 19 کسان هغه وخت وژل شول چې یو زده کوونکي په دغه خلکو ډزې وکړې. چارواکي وایي د سکول انتظامیه دغه زده کوونکي پخوا د قانونونو د نه عملي کولو له وجې له سکوله ویستلی و. پولیسو دا کس نیولی دی. خبرونه مو له بشیر ګاښه واورېدل.
د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر امکان څرګند کړي چې شای پاکستان د طالبانو حقانی شبکې او نورو وسوالو ډلو سره اړیکو ساتلو ته دوام ورکړي. د پاکستان قومي اسمبلی ته ویل شوي چې په تیرو 5 کلونو کې له ماشومان سره د جنسي تیری تر 18,000 زیاتې پیښې په دې هیواد کې ثبت شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟
په دې والے سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې ډیپارټمنټس رول چې کوم دی هغه موږ کلیئر کړو واړو په دې کې د انویسټیګیشن چې کوم دی یو ډېر ښه طریقې سره په کار دی موږ پای باندې فوکس کوو.
پخوا هم اوس هم شاعران کتابونه چاپوي خو وايي چې کتاب په مقابل کې کلام پر فیسبوک ډیرو خلکو ته رسی.
اوس په فیسبوک لاره یو یو شاعر ادیب سره په زورونو په زرګاو خلک ملګری وي ناغه چې یو کلام خپور کی نو په زرګونو خلکو ته ورسیږي.
یوش مې نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. او سم د خبرونی د پاره رپورټ د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر امکان څرګند کړي چې شای پاکستان د طالبانو حکومت شبکې او نور وسوالو ډلو سره اړیکو ساتلو ته دوام ورکړي. ډینیل آر کورس د سیشنبه پر ورځ د امریکا سېنات استخباراتي کمیټې ته اوریدنې ته حاضر شو او د ادارې کلنۍ رپورټ وړاندې کړ. تفصیل ته تاسو پام راکړئ. دغه رپورت د سی آی ای په ګډون د امریکا 18 استخباراتي ادارو په ګډه جوړ کړی دی. په دې کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو له لوري د امریکا ګټو ته د ممکنه تاوان رسولو جاج اخیستل شوی دی. د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر ډینیل کوټس د کلنی رپورت وړاندې کول پر وخت د افغانستان وضعیت ته په پام سره د پاکستان پر رول خبري وکړي. نوموړی وویل چې په پاکستان کې میشت وسوال به له پناه ځایونو څخه په ګټه پورته کول سره په افغانستان کې کاروانو ته دوام ورکړي.
تیره میاشت امریکا له طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو سره تړاو لرونکو اتو کسانو باندې بندیز ولګاوه. خو زموږ ارزونه دا ده چې پاکستان به له دغو وسلوالو سره اړیکې جاري وساتي او له امریکا سره به د ترهګرۍ ضد همکاري محدود کړي.
ډینیل کوټس زیاته کړه چې که څم پاکستان د وسلوالو پر ضد کاروای کوي خو دوی ته نه برېشي چې پر هغوی کافي فشار اچول شوی دی.
Ongoing Pakistani military operations against
the Pakistani پوز لوري د طالبانو او نورو اړوند ډلو پر ضد روان عملیات ظاهروي چې پوز ځان نور فعال وخی او ښکار کړی چې د دې ډلو پر ضد د نورو کاروایانو په کولو سره زموږ غوښتنو ته جواب وای. خو تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوی دی له هغه څخه دا نه ښکاری چې پر دې ډلو فشار زیات شي او نه بریخي چې دا به یو وګدمهاله اغیز ولري.
د ریپورت وړاندې کولو پر وخت د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې مشر ډینیل کورس دا هم وویل چې پر پاکستان د امریکا نفوس مخ په کمیدو او د چین غه پر زیاتېدو دی. د پاکستان د دفاعي چارو پوه جنرال طلعت مسعود له دې ارزونې سره اتفاق کوي.
امداد جو ہے وہ کافی حد تک بڑی ہو.
پاکستان تا دا امریکا مالی مرستہ با پخوا ډیر زیات وا, نن سبا خو پاکستان تا بیخی مالی مرستہ ورکول کیږي نه. بل خبر دادا چې د افغانستان په حوالہ د امریکا پر پاکستان پر لپسې فشار وی او د افغانستان په اړه د دواړو په پالیسیانو کې اختلاف وی. د پاکستان له چین سره ستراتیژیک تعلقات دي, د دواړو ګټې شریکې دي. چین په مالی لحاظ هم د پاکستان مرسته کوي. دغه ټولو ته په کتو سره دا ویل سم دي چې پر پاکستان د امریکا نفوذ کمیږي او د چین زیاتیږي.
امریکا کا انفلوئنس جو ہے پاکستان میں کم ہو رہا ہے اور چین کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے.
خو پاکستان په وار وار ویلي چې وسوالو ته په نازایونه نه دی ورکړي. اسلام آباد هدا هم وایي چې د عملیات پر مهال د وسوالو ټول مرکزونه ختم کړي دي. د دې ترڅنګ پاکستان هم وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې هر ډول مرسته کړي او پر راتلونکي کې به یې هم کوي.
تاسو رپورټ اوریدئ. طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړي, دا وړاندیز کابل ته نه دی سوی, واشنگټن ته سوی دی. طالبان دا خبر څه د باندې دوی اونۍ وروسته تر دې کړي چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړي چې طالبان سره د سولې خبرو ته تیار نه دی. بل لور ته په روسي کې په کابل کې طالبانو په دوه خونړیو بریدونو کې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل. په دې بریدونو پسې ولسمشر اشرف غني وویل چې له هغو طالبان سره چې ملکي افغانان وژني مذاکرات نه کوي. احمد شبر رپورټ لري.
طالبانو په ویلي کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبر کړی دی, د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غني د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی, له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
ګروههایی کې دست به جنایت میزنه او دست به کشتار,
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسولیت په غاړه اخلي, له دې ډلو سره حکومت مذاکره نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي, خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني, د جګړې لاس واخلي, د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستي وي. د روټرز اژانس په وینا په روسیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنی نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ستراتیژي اعلان کړه, تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمی شوې دي. خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28مه چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر 300 کسان یې ووژل, د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپینې ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. د ویلې دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی, خو د سېشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې وي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت جماعت الدعوة او فلا انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګول دا په اصل کې د پاکستان له څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان په هغه فهرست کې له شاملې دوه خوندې کې چې د فاینانس اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې لخوا جوړ شوی دی. په دې فهرست کې هغه هیوادونه ګډون لري چې له ترګري سره د مالي مرستو د مخنیوي په لټ کې ناکامه دي. دا چې پاکستان پر یادو ادارو بندیز ولې لګوي د اسرار الله مومند رپورټ اورو.
د حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق مشال ډوتویل چې د شورو یا چارشمې پورې زی حکومت د جماعت داوا د دینی مدرسو او طبي مرکزونو په خپل کنټرول کې اخیستل پیل کړل.
جو ادارې انہوں نے تعلیمی ادارے اور دوسرے مختلف
دوی چې ادارې جوړې کړې لکه تعلیمی وغیرہ هغه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستې دي. حکومت د دوی پر بانکي حسابونو یا اکاونټونو هم بندیز لګولې. دوی بچ د خیر خېګڼې کارونه کول هغه هم ختم کړل او چې د قربانۍ د څارویو څرمنې به ټولولې پر هغه هم بندیز ولګاوه.
دا په داسې حال کې دا چې امریکا د مالی بدنوانیو د څار یوې ادارې ته خواست کړي چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو څار کیږي. تمه دا چې د یاد ادارې د غړو هیوادونو غونډه را روانه اونۍ په فهرست کې وشي. د پاکستان حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق هم دا خبره مني چې د نړیوال فشار له کبله یې حکومت په جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیز لګولې. خو نوموړې دا هم وایي چې پر دې خیریه ادارو یې تر دې دمه ځکه بندیز نشو لګولې چې دې ادارو ته د هیواد دننه د یو شمېر خلکو ملاتړ ترلاسه وو.
زموږ حکومت ټولو ته د دې خبرې د ثبوت پر رسولو کې بریالی شوی دی چې هغه ډلې چې په نړیواله توګه تر بندیز لاندې دي پر هغوی به بندیز لګوي. نو ځکه موږ ادارې هم په خپل واک کې اخیستي دي او بل د خدای شکر دی چې په ولس کې چې پخوا څه ناڅه ملاتړ لاره هغه هم اوس نه لري.
خو د پاکستانی پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي دا خیریه ادارې چې په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې لشکرې طیبه ډلې څانګې دي د دې لپاره پرې پاکستان حکومت بندیز نه لګولو چې د په خبره د ادارو په کشمیر کې د هندوستان د جارحیت پر وړاندې مزاحمت کې مرسته کوله. نوموړی وایي څنګه چې په کشمیر کې هندوستان ظلمونه کوي نو هغه د پاکستان پالیسۍ متاثره کوي. نو ښکاره خبره ده چې پاکستان نه غواړي هندوستان په کشمیر کې ظلمونه وکړي. البته اوس د پاکستان کوشش دی چې مسلې د سیاسي لارو احوار کړي او دا یو ښه ګام دی.
کوشش ہے پاکستان کی کہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے.
امریکا جماعت دعوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن د ترهګری ګرځول شبې ډلې لشکر طیبه ترهګری څانګې ګرځولي. دا ډله چې په 1908 کال کې حافظ سعید جوړه کړې امریکا او هندوستان یې د ممبئی بریدونو لپاره تورنوي خو حافظ سعید بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. رټرز خبري ایجنسی لیکي د حافظ سعید پراخه نتورک چې په کې 300 مدرسې، سکولونه، هسپتالونه، یو خبرندویا ټولنه او د امبولنسونو سرویس شامل دی د امریکا لپاره د خاص اندېښنې وړ دي. د سیمایزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا ادارې د خیریه کارونو په نومو د وسلوالو ډلو لپاره وسلوال برتی کوي.
سربازګیری یا د خلکو د برتی کولو یا د خلکو د نږدې کولو یو ذریعہ استعمالوله. خیریه کارونو خو کار دی چې څوک کوي، خو دا چې د خیریه کارونو خو د دې لپاره نه چې خلکو سره امدادو دی، دې مطلب د خپل د تنظیمونو لپاره د انتها پسندو لپاره افراد کتلو.
دا په اصل کې دا چې د جمعې په ورځ د پاکستان د قانون او انصاف وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر ممنون حسین د یو ارډیننس د لارې د ترګری پر ضد د 1999 کال په قانون کې بدلون کړی دی. د دې ارډیننس د لاندې با ټولې هغه وسلوالې ډلې د بندیز لاندې راځي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل اور باندې بندیزونه عملي کړی دي.
د اسرار له مومند رپورټ وړاندې د پاکستان سپریم کورټ په امریکا کې د هیواد په خوانی سفیر حسین اکانی د نیولو امر کړی دی. سپریم کورټ د امر نن د نوموړي پروسد میمو ګیټ مقدمه کې لنه حاضرې دروسته وکړ. بلخوا د پاکستان د پلوټون فدرالي ادارې ویلي چې حسین اکانی د نیولو لپاره به له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتنه کوي. د مرستې غوښتنه کوي. حسین اکانی دا وخت امریکا په پلازمینه واشنگټن کې ډي سي کې اوسېږي. آیا د قانوني پلو پاکستان کولای شي هغه گرفتار کړي او اسلام آباد ته راولي؟ همدا پښتنه زموږ همکار احمد چازمی په اسلام آباد کې د قانوني چارو پو قاضي انور زخه کړی ده. نو موړي په جواب کې وویل
هغه کوم ملک چې ده هغه باندې د هغه ملک قانون ماتس کیږي او دا یو ورډ وایون دی او هغه سویت کې دي چې کوم هغه ایجنسی ده کوم ایجنسی ده نه اقوامي دغه نشي ناغه کې دهشتګر خو نویل شي زه نه یم خبر چایا دا حسین اکانی دهشتګر خو نه دی پاکستان کې په هغه باندې تحقیق شي نه هغه چیز چې پاکستان اجازتو نه رکھا د امریکي اجازت څوک غواړي نه پاکستان ورته وایي چې دا زمونږ امر دی. زه پوه نه یم هم چې آیا امریکي والا به هغه دې ته واضح کړي او خو د دې کډې خطا رکھا تي نو بیا کېدی شي کدي تاسو ویاس دی چې هغه یوسف مرسیو کسان هغه دی نیو یو امریکایانو ته ورکړو دا چې نو څه کسان امریکایانو دی نو غوښتي دی او ته ورکړو کله چې مایده دی نو زه نه یم خبر چې امریکای ته د دې داسې مایده شته چې زموږ د عدالت نشو کول ته وي او موږ یې غواړو تاسو مونږ
او بل قاضی صاحب د نړیوال پولیس دی انټرپول
په دې کې څومره رول وبولې چې کچيري پاکستان حکومت انټرپول ته وایي آیا انټرپول دا کولای شي چې هغه ونیسي؟
یم دا مکنه چې انټرپول یم دا مکنه چې انټرپول څه کوي نن ته یو یم دا دا موږ پولیس پتاون باندې شي انټرپول په خپل خصوصي نه شي وي انټرپول پوزیشن دا وی چې انټرپول کا هغه یو څه مرسي چې انټرپول هغه یو خو انټرپول هغه دا موږ چې کوم پولیسي یا دا موږ کوم مزایې چې داخلي وي
دا په اسلام آباد کې د قانوني چارو پو قاضي انور سلامه چا زمي سره خبره کوله او پر دې موضوع کوله چې د پاکستان فدرالي ادارې له نړیوال پولیسو سره د رابطې خبره کړې چې په واشنگټن کې مشت د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی او پاکستان ته حواله کې او په هغه باندې نن د کیس اوریدنه وسوا چې د حاضر سوی نه دی نو د نیولو امر سپریم کورټ وکړ.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو امر
یو نه څه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مردان په عبد الولی خان پونتون کې د وجلسي مشال خان کورنۍ د حقوق پښوستورونو کسانو پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې ته ترګری مخنیوي عدالت خوشي کړي دي د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړي چې د قانون لمخې باید د مشال خان په وجنه تورن ټول کسانو ته د مرګ سزا واورول شي نور تفصیل له اسرار عالم مومن دا ورو
د مردان په عبد الولی خان پونتون کې د وجل شوی مشال خان ورور ایمل خان د هغه شپږ وشتو کسانو پر ضد په پېښور های کورټ کې پرون درخواست جمع کړ چې ترګری مخنیوي عدالت بی ګناه ګرځولي او خوشی کړی دی د براسیال کې دا چې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت د فروری په 9 د مشال خان د وجنې د قضیه فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علی ته د مرګ سزا واورول شو 15 نور ته بیا د عمر بند سزا حکم وشو او 25 نور ته د څلور کلونو لپاره د بند سزا واوروله او شپږ وشت نور یې بری کړل د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړي چې د په خبره کله چې یو ډله د یو کس د وجنې په نیت وتلی وي او هغوی دا کړنه یا عمل ترسره کړي نو د قانون لمخې به سزا اهم ټولو ته ورکول کیږي
دا مونږ غوښتي چې موږ په خپل لغ باندې دا کې ثابت کړي مو عدالت ته ځکه چې یو شټ اف اکیوز چې کوم جوړ کړي دی هغه کې کسانو ته د سزا ورکړې شوې ده د عمر کې کم چې 25 کال سزا ده او یو لږ پکې 5 ورکړې شوې ده د دې اولی د نور کسانې بری کړه دا د موږ بنیاد دی دا ټیکنیکل خبرې دي دا موږ کوشش ته او امید لرو چې عدالت په انصاف سره کوي
د عبدالله خان پونتون از د کون کې مشال خان تیر کال د اپریل په 14 بلوګر از د کون کو مذهب تر سپکاوی په تور و جلو خو ورسته د حکومت تحقیقاتي ډلې ویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي د دې ورسته د 2010 کال د جولای لمیش رہی سي د 2013 کال د جنوري تر پایا پورې په هریپور کې هر اونۍ د مشال خان د وجنې مقدمه دوه اوریدنې کړي او همدارز د فروری په 9 د مقدمه فیصله واورول شو چې په کې ځنې کسان خوشی کړل شو په مردان کې د جمعې په ماسپخیم د ځنې مذهبي ګوندونو لخوا دغه خوشی شو کسانو هرکلی وشو او د کسانو اهم په خپل ویناو کې ویل چې پر خپل کار خپه نه دي د مشال خان وکیل فضل خان وای دغه کسانو ویډیووي ویناوي اهم دوی عدالت ته د ثبوت په توګه ورکړي
دغه خبره دغه بیا که تاسو خیال کړی وي د دې چې په کوم ورځ پریشي وي دي په ماغه ورځ د دې په مختلفو ځینو کې چې استقبال شوی دی او دوی په هغه غونډو کې ډېر په کلک باندې دغه ویلی چې بالکل مشال مونږ وجلو دا چې څوک دغه کوي مونږ به هم داسې وجنو او داسې دغه به مونږ کوو دوباره داسې حرکات هم دغه ټول دم ګراوند مونږ اغشته دی.
د مشال خان وکیل وایي دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د هغو غړو ضد کاروایی وکړي چې په مردان کې د جمعې په ماسپښین د مشال خان خلاف لاریون ترسره کړی وو. بلخوا دغه مذهبي ګوندونو مشرانو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان د بشرو حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دې واد کې ماشومان سره د جنسي زورونو څخه د باندې ولس کې سونه ریپورت شوی دی. د بشرو حقوقو وزیر پر دې ګام د افسوس څرګندونه کړې. ویلي دي چې په ملک کې د ماشومان د تحفظ قوانین موجود دي خو نامل کېږي. بلخو د ماشومان د حقوقو یوې ادارې د کبالي سیمو خیبر پښتونخوا مشر وايي دوی د ورته پیښو په مخنیوي کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډېر مهم دی. تفصیل د اسرار عالم مومند په ریپورت کې.
د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د شورو پر زول شول چې په دې هیواد کې د 13-15 کلونو په اوږدو کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې 1,312 کې سونه ریپورت شوې دي. خو د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څانګې مشر جانزیب خان تېر ورځ مشالې ډوته ویل چې دا شمېره له دې هم زیاته ده ځکه چې دا قسمه اکثره کې سونه نه ریپورت کیږي. نوموړی وایي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي په برخه کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی.
اوس خو حالات بدل دي چې اوس په کده ماشومان ته لکه دا په کور کې دا یو تربیت کیږي نه تربیت کې دا یو ایسه جوړول پکا دي چې لکه کدا څه کوم حرکتونه څوک تاسو سره کوي یا دا څه کوم غلط قتل کې یا غلط داسې خبرې کوي یا تاسو باډي پرایویټ پارټس دا کې کټ د کټچ کې اوس پکا دي چې لکه دا خبرې مخه لرا شي ځکه چې څو پورې دا یاره د ماشوم دلنه ذهن نه ده وته او دا کې سونه به لږ دا شان روز در روز زیاتیږي.
جان سیب خان تور پورې کړل چې خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې زنې د ماشومان د خوندیتوب څنګ په دې وروستیو کې تړلې دي. قوانین نه عملی کوي او تر دې پورې چې دا سروې یې اهم نه د کړي چې څومره ماشومان باندې جنسي تیری شوی. خو د خبر پښتونخوا د ماشومان د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان بیا دغه تورونه ردوي او وایي
چایلډ لیبر سروې پرانا کې چایلډ لیبر پالیسی منظور او بل خبر دا چې په دې والي سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې په هغه کې د ډیپارټمنټس رول څه کوم دي هغه موږ کلیر کړو وایو. ها په دې کې د انویسټیګیشن څه کوم دی یو ډېر ښه طریقے سره په کار دی. موږ پای باندې فوکس کوو. موږ پولیس ډیپارټمنټ سره پراپر لګان باندې کېره مطلب دې کیسونه کې پراپرلی پوزېټیولی او بهترین طریقے سره انویسټیګیشن وشي
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو له مشال سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې هر ورځ د 11 ماشومانو سره په څنګه څه شکل کې جنسي زیاتیا کیږي او باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4,109 د جنسي زیاتۍ پیښې رپورټ شوي چې پکې د زنو تعلق له خیبر پښتونخوا سره وو. د براسیال کې دا چې 13 میاشت په مردان کې پر یوې ماشومی جنۍ جنسي تیری او د هغې د وجلو وروسته په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو پر دغې او ورته نورو پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د ماشومانو د خوندیتوب او کم عمره ماشومانو لپاره د نظام انصاف 2019 بلونه اهم منظور کړل. د لومبی بل مخې د ماشومانو د تحفظ لپاره به اقدامات کیږي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړي تربیتي مرکزونه جوړول اهم شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم د پاکستان مطبوعاتو ته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او داسې په فلوریدا کې په ډزو کې د زدکونکو د وژنې په اړه ریپورت لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د شام په اړه څرګندونې کړې دي او داسې بیا روس د په شام کې د کرایي د سپاینو په اړه څرګندونې کړې دي. یو شمیر نړیوال ریپورټونه د افغانستان په اړه ریپورټونه سته او په فیسبوک باندې د شاعرانو د کلامونو په اړه یو ریپورت درته لرو. خو اوس دا وخت درې نیمې بجې او بخښي پنځه نیمې بجې سوي دي. بشر ګواښ په خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن اسلام آباد کې خبرولاند ویل چې په هغه ریپورټونو اندېښنې لري چې پکې ویل شوی امریکا غواړي پاکستان د وسلوال سره د مالی ملاتړ په تور تر څارنې لاندې هیوادونو کې واچوي. د امریکې د ملي استخباراتو اداره وایي د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو په ضد له کاروایي مطمئنه نه دي. د دې ادارې مشر ډینیل آر کوټس تېر ورځ د سینیټ ټی وی اورېدنې ته وویل چې دوی پر حقاني شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به دغه ترهګرو سره اړیکې ختمې کړي. پاکستان دریځ لري چې د وسلوالو په ضد بې توپیره کاروایي کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو حقونو د سرکاري کمیشن مشر اعجاز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو شپږ ضلعو کې د داسې ادارو په جوړولو بوخت دي چې د ماشومانو حقونه خوندي کړي او هغوی د جنسي تېریو څخه وساتي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلی چې د ده خلاف د دغه هیواد سپریم کورټ جاری کړی وارنټ په کار ونه کې. هغه دا مهال امریکا کې اوسي. نوموړي نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د هغه د نیولو لپاره پخوا هم ورته لارې چارې استعمال شوي دي، خو په بهر کې څوک په دې سیاسي وارنټونو خبر نه کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ په یوه مقدمه کې د نه حاضرېدو له وجې حسین حقانی د نیولو لپاره ریډ وارنټ جاری کړی و. تمه دا چې راتلونکې اونۍ د پاکستان یو جګ پوړی پلاوی د کډوالو په مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې لس زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې ډېرې ښځې او ماشومان دي.
د خبرونو لنډیزونو له بشیر واښ واورېدل. د پاکستان مطبوعاتو ته اسرار عالم مومند کتنه کوي.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د نهه پورز په کابل امنیتي غونډه کې د پاکستان د پوز مشر لخوا په ډاګه دا خبره کول چې باید افغانستان هم د پاکستان په څیر خپل ځمکه د اسلام آباد مخالف وسلوالو څخه پاک کړي یو ښه اقدام دی. لډیر وخت راهیسې افغانستان هم له پاکستانه غوښتنه کوي چې پر خپل ځمکه د کابل ضد وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د ورسپانه په خبره وخت راغلی چې دواړه هیوادونه له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي او د ټولو وسلوالو ډلو له منځه وړلو لپاره ګډه تګلاره جوړه کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالو ډلو ته ګټه رسي. په اداره کې راغلي چې د افغانستان د جګړې یوازې سیاسي حل راوته شي، خو دې مطلب دا نه دی چې تر هغه دې په هیواد دننه تشدد وزغمل شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاور د پاکستاني او طالبانو موجودګي هغه ګټه هم لمن زوړې شي چې پاکستان په اوس په قبایلي سیمو د پاکستان په نورو برخو کې د یادو وسلوالو پر وړاندې لاس تر وړي دي. ملخوا دی نیشن ورسپانه لیکي د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید تر خوشی کېدو وروسته پاکستان له ډیرو چیلنجونو سره مخ شوی. د ورسپانه په خبره د دې ذمواري په وفاقي حکومت ذکر راځي چې د حافظ سعید پر ضد د ترګري مقدمې یې تعقیب نه کړي، خو د نړیوال فشار زیاتېدو له کبله اوس حکومت نشي کولی چې حافظ سعید یا د ادارې ته په خلاص مټ د فعالیتونو ترسره کولو اجازه ورکړي. پر دې سربیره د پاکستان د ترګري مخنیوي کمی ادارې نکټه اهم جماعت داوا یو ترګر ډله ګرځولې، خو د ادارې په خبره دغه ډلې خپلې څانګې غزولې او دا خبره اوس ښکاره ده چې ملي مسلم لیګ د جماعت داوا د مشر لاندې کار کوي. د ترګریزو ډلو فعالیتونو د بندولو تر ټولو مؤثر لار دا ده چې مالی مرستې یې بندې کړل شي او پاکستان اهم وزدې لور ته مخه کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغانستان حالاتو په اړه د امریکا استخباراتي ادارو یو ریپورت راخست دی. ولیکل چې سش کال به د افغان حکومت کنټرول لاندې ځینې سیمې کې وسلوالو ډلې خپل فشار ته دوام ورکړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې د شام حالاتو او هلته د ایران او اسرائیل فعالیتونو او بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی ساج ملاورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو د غوښونو پړه په کلنی ریپورت کې ویل شوی چې افغان ځواکونه به د امریکا په مرسته په ډیرو سیمو خپل کنټرول پر ځای وساتي، خو د طالبانو په مشرۍ وسلوالې ډلې به د سیمو کې فشار ته دوام ورکړي. دا راپور وایي د ترګرې سید د امریکایي همکارۍ محدودیدو باوجود به هم پاکستان له وسلوالو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړي. پر پاکستان تورونه لګول کیږي چې هوا د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردولو سره وایي چې بې له توپیره د وسلوالو ضد عملیات کوي. روسپان لیکي افغانستان چې د سیاسي نارامۍ د طالبانو بریدونو د افغان ملي امنیت ځواکونو کارکردګۍ او د اقتصادي ستونزو په څیر له مسئلو سره مخامخ دی. رپورټ وایي ښایي په افغانستان کې وضعیت سکال خراب شي. رپورت زیاتوي داسې سرګندېږي چې افغان حکومت سکال په جولای میاشت کې د پارلماني انتخاباتو او راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره مشکلات ولري. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې په داسې حال کې چې شامی یاغیان په تیخته دی او د بشار الاسد رژیم پرمختګ کوي، ایران په شام کې د اسرائیل د فعالیتونو کنټرولولو هڅه کوي. مجللی کې د تیرې اونۍ په پای کې له اسرائیل سره په پوله نښتې وشوې. د ایران ډرون الوتکه د اسرائیل فضايي حدونو ته داخله شوې وه او اسرائیل بیا د شام په خاوره د بریدونو ګڼ اهداف په نښه کړ، او له دې وروسته بیا شام د اسرائیل یوه جنگي الوتکه وغورځوله. مجللی کې د خالی پورس د اسرائیل فضايي حدونو ته د بې پایلټ الوتکې لیږدولو سره ایران د رد عمل یوه لړۍ پیل کړه، او له دې وروسته بیا د اسرائیل فضايي ځواکونو د ولسمشر اسد د حکومت په هوایي دفاعي نظام او په شام کې د ایران په ځایونو بریدونه وکړ. د مجلې په خبره د صورتحال د ولسمشر اسد رژیم ته دا موقع ورکړه چې د اسرائیل په خاوره د اسرائیلي الوتکو وشتلو سره نوي حالات رامنځته کړي. د وروستیو کې شام د اسرائیل اف 14 الوتکه وویشته. مجللی کې د اسرائیلي الوتکې وشتلو پیښې ته باید زیاته هوا ورنکړل شي، او دا د یو مهمه بدلون حالات نه دي چې په منځني ختیځ کې به سټریټیژیکي توازن بدل کړي. د مجلې په خبره د شام په کورنۍ جګړه کې شام او روس ګڼې الوتکې بایللې دي، او دا به هغه موده پیل نه کړي چې په کې به دا هیوادونه تر خپل نفوذ لاندې فضايي حدونه نشي کابو کولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا چارواکي پروند د فلوریدا ایالت د پارکلند شارپ اسکول کې یو ځدکونکو لشتلشه او لس کسان وشل دي. بلخو امریکای چارواکي د امریکا په میریلند ایالت کې د ملي امنیت ادارې ان اس ای له مرکزی دفتر سره نشته په دزو او ګاډي په ټکر کې لشتلشه درې کسان شوبل سوي دي. اسرائیل عموما په دې اړه رپورت لري.
د امریکا چارواکي وایي د فلوریدا ایالت د پارک لین خار په یو های سکول کې د یو خونځي په خوانیز د کون کې لکتر لگا اول ز د کون کې او غټان په دزو وجل دي. نولس کلن نیکولس ګروز چې د سکول د قوانینو خلاف ورزي لکبل وستل شوی وو پر نوموړي تور دی چې دغه کسان یې وجل دي. د بروډ کاونټي د انتظامی مشر پر نوښت یوې خبري غونډې ته ویل چې یاد مشکوکه برید کون کی تر حمله وروسته ځان پولیسو ته حواله کړ، او امنیتي چارواکي پر دې عقیده دي چې دغه تن په یوازې ځان کې دې شي دا فعل تر سره کړی وي. یا دفتر ویلی دی چې تر اوسه د پیښې لږ تر لږه 44 قربانیان هسپتال ته وړل شوي. په فلوریدا کې د ډیموکرات ګوند یو سینیټر ان بی سی نیوز ته ویلی دی چې په پیښه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. بل لور ته د امریکا رسنیو په رپورټونو کې د جوبل کسانو شمېر 40 کسا یاد کړي. همدارز چارواکي وایي د امریکا په میریلند ایالت کې اهم پرون د ملي امنیت د ادارې ان اس ای له مرکزی دفتر سره نږدې په ډزو او ګاډي په ټکر پیخه کې لکتر لگا درې کسا جوبل شوی دی. د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي چې یو ګاډی بغیر له اجازه ته د ان اس ای د ودانۍ ته د نوتو هڅه کوله. چارواکي وایي په پیخه کې یو د ګاډی ډرایور، بل پولیس چارواکي او یو لاروی جوبل شوی، او همدارز په ګاډی کې له موجودو کسانو پلټنی روان دي. یو چارواکي ویلي دی ښکاری نه چې دا ترګرې پیخه وي. چارواکي زیاتوي حالت تر کنټرول لاندې دی او امنیت یا د خلکو خوندیتوب ته ګواښ نشته.
دا مشال ریډیو دا.
د د امریکا خارجه وزیر رکس ټلرسن پر ایران شاخ کړی چې له شام څخه خپل پوز وباسي. د نوموړي په خبره په شام کې د ایراني فوج او ملي شاه حضور ټوله سیمه نارامه وي. ټلرسن د څرګندونې تر هغې وروسته کړی چې د فروری پر لسمه د اسرائیلو هوایي ځواک په شام کې ایراني او همشامي اهداف په نښه کړل. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکز ځانګړي رپورټ جوړ کړی چې هارون بچای وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ټینګار کړی چې ایران باید په شام کې پوځي مداخله بند کړي. ریکس ټیلرسن ویلی د شام په معاملاتو کې د ایران لاسوهنه ټوله سیمه نارموي. ټیلرسن دا خبرې د فبروري پر 14 په عمان کې په یو خبری کانفرنس کې کړي. نوموړي له خپل اردنی سیال ایمان صفدی سره په ګډ خبری کانفرنس کې زیاته کړه ایران باید له شام څخه پوځ او ملیشا ځواکونه وباسي او په دغسې کولو سره په جنیوا کې د سولې خبرو کېدو ته هیله مندي پیدا کړي. د امریکا خارجه وزیر د خبرې له هغه وروسته کړي چې د اسرائیل جنگي الوتکو د فبروري پر 14 په شام کې د ایران اهداف په نښه کړل. په دغو عملیاتو کې د اسرائیلو یو جنگي الوتکه تر ویشتل کېدو وروسته دغه هیواد په شمال کې وغورځېده. د اسرائیلو پوځ ویلي د شام پر خاوره هوایی عملیاتو ته تر هغې وروسته اړ شول چې یوې ایرانۍ ډرون الوتکې د اسرائیل او شام پر پوله پروازونه وکړل. ایران د اسرائیلو دغه تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي شام حق لري چې د اسرائیلي هوایي بریدونو پر وړاندې دفاعي اقدام وکړي. د امریکا د خارجه وزیر د وروستیو څرګندونو په ځواب کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي یو سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي په شام کې د ایران پوځي حضور د دمشق په غوښتنه او مشروع دی. امریکا په شام کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فبروري پر 14 ویل د د پوځ بریدونو په شام کې ایرانی او شامي اهدافو ته لوی تاوانونه اړولي دي. د اسرائیل پوځي الوتکو تر دې مخکې هم د شام پر خاوره بمباري کړې دي.
هارون بچاو ماسکو وایي که چېرته په شام کې د امریکا الوتکې د تېرې اونۍ د درنې بمباری په ترڅ کې روسان وژل شوي، هغوی د روسي سرتېري نه دي. د شام په ډیرو په ډیر زور کې تر دې بمباری وروسته د لسګونو روسي اجر سرتېرو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. احمد شبر په دې اړه رپورټ راغلی.
د کرملین یو جګپړې سلاکار وایي که چېرته د سوریې په ډېر زور سیمه کې د امریکایي الوتکو په برید کې کوم روسي وژل شوی وي، هغه د روسي عسکر نه دی. دیمتر پیسکوف وویل دانش را د ولای چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې د روسي کوم تبا نه وي وژل شوی، خو که هر څوک وژل شوی وي هغه د روسي له ځواکونو سره ارتباط نه لري. پیسکوف پرون وویل موږ په کرملین کې دقیق اطلاعات او ځانګړي معلومات نه لرو چې نتیجه ترې واخلو. په سوریه کې د روسیې د اتباعو وژنن شو ردولی. څه چې ویلی شم هغه دا دي چې دغه کسان د روسیې له ځواکونو سره په ارتباط کې نه وو. په هر حال هره پیشه چې وشي زموږ اتباع زموږ اتباع دي. د پیسکوف دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه تاییدوي چې پکې ویل شوي دي چې د امریکایي الوتکو د برید پر مهال په ډېر زور کې روسي ځواکونه نه وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ډېر زور په بمباری کې شاوخوا 100 وسلوال وژل شوي، خو نه پوهیږي چې په دوی کې روسي اسیر پوځیان هم شته که نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په دې برخه کې راپورونه شته، خو دوی د امریکایي ځواکونو په مرکزي قمانداني کې یا دفاع وزارت کې په دې اړه راپور نه دی ترلاسه کړی. ماتیس زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو تمرکز په داعش یا د اسلامي دولت پر وسلوالو دی. روانه اونۍ داسې راپورونه د یو شمېر څېړونکو او د روسیې د اجرو سرتېرو د کورنیو او همکارانو په وینا خپاره شول چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې په ډېر زور کې روسي اجیر عسکر وژل شوی دی. روسیا د سوریې په روانه جګړه کې چې ووم کال دی د ولسمشر بشار الاسد سخت ملاتړ کوي. روسیا الوتکو په 2015 کال کې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل او هلته یې پولي پوځیان واستول چې له دې سره د جګړې مسیر بدل شو. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسیې ولسمشر سوریې ته ناڅاپي سفر وکړ او هلته یې وویل چې روسي ځواکونو او د سوریې حکومتي ځواکونو تر هغه ځپلې دي چې تر دې وروسته به ورو ورو روسي ځواکونه له سوریې ووځي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنیمو بجو
د جرمنی د بارنی چارو وزیر وی د کچيري سربیا غواړي لارو په ټولن سره یو ځای سينو د کوسو خپلواکي دی په رسميت و پیژني. سګمار ګابرييل کوسو ته په سفر کې دا خبره کړې ده وای پیغام دا پیغام د سربیا چاروک ته رسولې دي. تر اوسه یو سل 15 سیوادونو کوسو خپلواکي په رسميت پیژندلې چې د اروپي اتحاد له 28 ټولو څخه تر شوادونو په دې ډله کې شامل دي. سربیا هله لري چې تر 2015 تمه کاله پوري لارو په ټولن سره یو ځای سي. دورحال د فریبا ظاهر په ریپورت کې
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سګمار ګابرييل پرون کوسوفو ته په خپل سفر کې د دغه وات له صدر اعظم سره یو غړی خبري غونډه درلوده او هلته پر سربیا د شرط کښو چې کغوړی له اروپای ټولنې سره یو ځای سي. نو البته چې د خپل قوانینو جوړول او اصلاح کول باید په لومړي سر کې وي، خو ګابرييل ویل چې د کوسوفو د خپلواکۍ پر رسمیت پیژندل هم یو طبیعي شرط دی. ګابرييل وای د لمړی ځل نه دی چې په کوسوفو کې دا خبره کوي، بلکې وای د سربیا چارواکو ته هم دا پیغام رسولی. کوسوفو چې د سربیا یو پخوانی ولایت و لس کال وړاندې د خپلواکۍ اعلان کړی و، د هیواد اوس چمتووالی نیسي چې د فبروري پر 18 نیټه د خپلواکۍ د اعلان لسمه کلیزه ولمانځي. سره له دې چې 115 هیوادونو د کوسوفو خپلواکي منلې ده، چې په دې کې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو څخه 23 په دې ډله کې شامل دي، خو سربیا لا هم هیڅکله دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د جرمني یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې د کوسوفو خپلواکي په رسمیت وپیژندله، او ورسره امریکا، فرانسه او برېټانیا هم همغږي شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد به هڅه وکړي د اروپایي اتحادیې پاتې 15 نور هیوادونو چې لا هم دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی دا کار وکړي. دا هیوادونه هسپانیا، رومانیا، قبرس، یونان او سلواک دي. ګابرييل زیاته کړې چې د سربیا دا کار به منطقي وي، ځکه کوسوفو بیا هیڅکله د سربیا یو برخه نه سي جوړېدای. سربیا هیله لري چې تر 2015 میلادي کال پورې له اروپایي ټولنې سره یو ځای سي. دغه هیواد دا تمه نه درلوده چې د کوسوفو په رسمیت پیژندل به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره دوی ته یو شرط جوړ سي. دغه راز له ملګرو ملتونو سره د کوسوفو د غړیتوب غوښتنه د سربیا د پلویانو لکه روسیې او چین لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. په کوسوفو کې شاوخوا 140,000 سربیان ژوند کوي او دوی لا هم بلګراد خپل پلازمینه ګڼي او له مالي اړخه د سربیا لخوا تمویلیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کوسوفو ته په خپل دغه سفر کې همدارس پر دې هیواد ټینګار وکړ چې له مونتینګرو سره خپل سرحدي ستونزې هوارې کړي، څو وکولای سي د شنګن په زون کې شامل سي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې په خبرشوي ریپورت کې په پاکستان کې تشوز دالت پړندېشنه څرګنده شوې ده. د شروع پر ورځ د خبرشوي ریپورت لمه په پاکستان کې د ایجنسی توپیر کا چل وړه ده او د تعلیم، صحت، روزګار لپاره د شوج حالت شنه دي. په ریپورت کې په کم عمر کې د انجونو د ودولو مسله هم په ګوته شوې ده. د مشالې ورو خبريالي ملي هم مرزاده پر دې موضوع ته کتنه کړې چې پاکستان د پښتني سیمو شزي په کوم حالت کې ژوند تیروي، د دوی څه مسلې دي او د مسلو د حل لارې څه دي. تفصيلي په دې ریپورت کې
د ملګرو ملتونو په دغه ریپورت کې پاکستان یو له هغو هیوادونو ګرځول شوی چې پکې د ښځو د پرمختګ په لړ کې د زیاتو ګامونو ضرورت په ګوته شوی دی. د ریپورت لمخې په پاکستان کې د 3 لسونه تر 9 سلویښت عمر لرونکو خواوشا 12% ښځې په مسلسله توګه د تعلیم، صحت او روزګار له مسلو سره مخامخ دي او په کم عمرونو کې ودونه کیږي. په دې ریپورت کې بیا د کلیوالو سیمو پښتنو ښځو خراب حالت په ګوته شوی دی. یوه پښتنه فعاله ناهید افریدی پښتنو ښځو ته د ورپېښو ستونزو یادونه کوي، خو وایي یوه مهمه مسله دا ده چې ښځو ته نه خو په ترقیاتي منصوبو کې پام کیږي، بلکې د فیصله سازۍ اختیار نه لرلو له امله هم ستونزې بې غوره پاتې شي.
د پښتنو سیمه کې یو خو تعلیم ریشو ډېره زیاته کمه ده، د صحت حوالی سره چې کم نه سو زیات دلته کې بالکل نشته. خاصه که د فاټه حوالی سره وګوري، هلته کې خو تعلیمي ادارې اړو نشته دای په دې کې خو زمونږه له پابندیان ډیر زیاتې خلک تړي موبایل کې مسله ده نو هغه په وجه چې کومونه مونږه رسو پاتې شو کلم تر کې اتی منسوبي جوړي ګل زمونږه ډیره به قسمتي نه چې دې کې د زنانو د ضرورت خیال نه ساتل کېږي دلته کې چې د صحت حواله سره یا د غیر ایجوکیشن حواله سره یا د روزګار حواله سره یا هغه نو په کومه طریقه مونږه خپل مختار کول شي او دا غیر زیاته غټه وجه ده چې کوم د فکر سازي عمل دی نه په هغه کې پښتنو خو زبره خډيره کومه
ناهید افریدی وای دا د ریاست کار دی چې عوامو ته سہولتونه ورکړي چې خزه هم د آبادۍ یو مهمه برخه جوړیږي دا خزو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وای د خزو د خرابو حالاتو ترشا سماجی او ریاستی رویې دي چې د حل لپاره باید ورته پام وشي
د ریاست ترجیحات بدلول ډیر زیات ضرورت دی د ریاست بجټ چې کم دی هغه د ویلفیر بجټ نه دی خو هغه بیا هم صحت تعلیم روزگار بندی لگول پکار دی سڑک سرا یا دا میٹرو جوڑول سرا یا دا دسی دا غٹ غٹ منصوبے جوڑول سرا نہ دلتا خلکو ته زیاته فائدہ نشتا خلکو ته زیاته فائدہ هلی چکل دلتا کوالٹی ایجوکیشن خلکو ته ملاوشی کوالٹی صحت سہولیات ورته ملاوشی روزگار ملاوشی الو دا خلکو ته فائدہ نو پکار دا دی چې وړ خلکو حکومت خپل ترجیحات بدل کی اول بڑ الخ لدا چې خلک چي دی هغه پخپلم فیصلو کی جی اغه سک کول پکار دی او خزو حق کی فیصله چ دی اغه پخپله خزی ته کول پکار
بل خو د خیبر پختونخوا د خزو د خیر خیګړی کمیشن مشر نیلم تورو وای د خزو د حالت خ کول په برخه کې د دوی هلی سلی روان دي هغه وای دوی خپل تګلارې حکومت ته ورکړي دي خو پر هغه باندې کار کول به وخخلی
اکنامک امپاورمنت اوس هم مونږ لکه لګیا په سی پیک باندې کار کوا په کمیشن کې په دې کې د خزو سرولي خزو د واړه واړو لون اخ باغې باندې کار کوو خو دې طویل وخت لپاره کار کول غواړي د اکنامک امپاورمنت چیز بیا د دې په کار دی او حکومت لګیا یې بس کوي مونږ بیسیکلی ریکمنډیټری باډي یو ریکمند کول شو پالیسی مونږ د قانون د لاندې مونږ لا خپل طرف ته کوشش کړې ده کم از کم مونږ دا مشینری جوړ کړ چې په 23 ډیسټریکټو کې مونږ خپل ډیسټریکټ کمیټې جوړ کړې اوس باغې د بادب کار کوي دی فیبرری نه او هغه به مونږ ته مسایل کول مخکې کوي کو هلته کې داسې کیسونه کېږي یا هلته کې سکول نه یا صفاو بنی یا
خبره د روان کل تر اخیره به په جنډر مانیټرینګ انفارمیشن سیستم کار سر ته ورسیږي چې په خبره د دغه میکانیزم له لارې به ورته معلومیږي چې په کوم ځای کې ښځو ته څه مسلې دي او حالت یې څه دی کارپوهان وایي د ښځو د حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې هغه خنډونه له منځه یوړل شي چې د ښځو د پرمخ تللو مخه نیسي
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
په افغانستان او پاکستان کې کورونا پښتانه ژوند کوي خو چې د پښتنو کتاب چاپ کیږي نو د زر جلدونو نه زیات نه وي او داغو زرو جلدونو زیاته برخه هم لیکوال یو بلته وړي اډالې کوي د پښتو کتابونو بازار چې لا د مخ کې نه سوړو او سور سر ټولنیز رسنۍ هم ډغره وهل پیل کړي دي اوس خلک په فیسبوک پارزان او اسانه شاعري لوستلای سي نو د کتابونو دکان ته ولې ولاړ سي خو ځینې لیکوالان دا هم وایي چې بازار کلوستنګ په صورت کتاب اخلي نجیب امیر پرې رپورټ جوړ کړی دی
له پخوانی ولې تر اوسه پښتنو شاعرانو د شعر مینوال هیڅ کله هم تګینه دی پریخي بلکې دا غوې د ذوقي تند د خړوبولو لپاره د شعرونو پیمانه پر خلکو ویشل دي خو پښتنه دا چې روانو بدلونونو او د کمپیوټري نړۍ جدیدو وسایلو او ټولنیزو رسنیو اوسنی پښتو شعر باندې ساغیس کړی دی کنه وهمي او رګزه د ټلو سیدون کې او د پښتو مرکه پښتونخوا د بی جرګي غړی دی د تیرو لسو کلونو راهیسې شاعري کوي نوموړی وایي ټولنیزو رسنیو د چاپي کتابونو نه بازار وړی دی
هغه دا وجه کېدلی شي چې لکه یو کتاب یو شاعر یا ادیب چاپ کولو نو هغه به زما په خیال یا زر ټوکه یا 1500 ټوکه به چاپ کېدو نو زر یا پنځل زر یا پنځه سوه کسانو ته به ورسېدو. اوس په فیسبوک له لارې یو یو شاعر ادیب سره په زورونو په زرګاو خلک ملګری وي، ناغه چې یو کلام خپور کی نو په زرګونو خلکو ته ورسېږي.
ټولنیزې رسنۍ محدود کلونه وړاندې مخې ته راغلې، خو چاپخانه لسګونه کلونه پخوا د پښتنو سیمې ته راغلې ده. خو دا چې خلک د اسانه او ارزانه وسایلو پسې ګرځي، نو ښایي یو لامل به دا هم وي چې خلک پر ځای د دې چې پر کتاب پیسې ورکړي، پر لیکې نړۍ ته سر ورښکاره کوي او شعرونه لولي. د دیر صدیق الله عثمان خیل چې اوس د سعودي عربستان په ریاض ښار کې مزدوري کوي، همدا خبر راته وکړه.
زه به دا ووایم چې لکه زه په خپله باندې د شعر و شاعرۍ ډېره مینه لرم، ډېر شوق لرم او شعر شاعري ډېره ګورم. او مونږ اوس په فیسبوک او ټویټر یوټیوب دغه شان دا رسنۍ ډېر کاروو، په دې باندې لکه دا یو اسانه توګه، دا یو اسانه ذریعه ده. او پخوا مونږ د پېښور خیبر بازار نه کتابونه راغوښتل او په هغې باندې ډېر وخت لګېدو او ډېر ټایم به مصرف کېدو، نو اوس دا مونږ ته بالکل په ارزانه او په ویډیا توګه باندې مونږ کولی شو شعر و شاعري دغه شان نور مطبوعات نور معلومات وګورو حاصل کړو.
خو په کوټه کې د کتابونو د خپرولو او خرڅلاو د یو مرکز مشر باز خان علمیار وایي د ټولنیزو رسنیو اهمیت په خپل ځای، خو د ذوق خوندان یوازې پر دې بسنه نه کوي او د ښو شاعرانو په کلامونو پسې د کتابونو دوکانونو ته ځانونه رسوي.
زه دا وایم دا خالی د هغو خلکو دپاره د فیسبوک کتابو دا د انټرنیټ کتابو کار کړی دی، کومو خلکو چې مخکې هم په پیسو کتاب ناست چې د فن کمزوری نه، زما په خیال کې څوک دا فیصله کوي چې زه پیسې ولې پر وکړم په فیسبوک تر هغه ډېر خلک ویني، نو دا زما په خیال غلط فهمي ده. ولې دا د فیسبوک غزل چې دا خو درې شپې بعد چې دا هغه بیک ګراوند ته ځي نه.
باز خان علمیار وایي داسې شاعران هم شته چې هم پر فیسبوک زیات مینوال لري او هم خلک په کتابونو سرماتوي. ده راته درې نومونه واخیستل، د ممتاز اورکزي، د سعود بنګش او شاهنواز باقر چې دواړه میدانونه خپل کړي دي. شاهنواز باقر هم د باز خان علمیار د خبرې ننګه وکړه.
اوس ما فکر دا دی چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کوي، چې اول د تزه خپل کتاب وایم چې ما کتاب د فیسبوک نه وې، ما فالوور نه وې، ما ملګری نه وې، ما مینوال نه وې، نو دا سوشل میډیا چې دا د اثر نه دی پرې بسته، بلکې زه وایم چې دا ډېره خبره ده. ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو دوه زره درې زره ملګري دا کتاب چاپ شي او هغه مثلا پوسټ کړي خلک خبر کړي، هماغه تقریبا پنځه شپږ زره کتابونه خرڅېږي.
پوهان وای په ژوند کې یو کتاب ولیکه یا داسې کار وکړه چې خلک پر تا کتاب ولیکي، خو د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس د کتابونو بازار اغیزمن شوی دی. ولې تر شای داسې کسان شته چې د کتابونو د خپرولو او د لیک لوست عام کولو لپاره شپه ورځ کار کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ډوري اوس هم پنځنی مې او بخشي د خبرونی ورستي شوبه تر رسیدلې د پدې کې به بشر غاشته وار ورکو چې په تلو تلو کې د خبرونو لنډې سره نه کړی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه رپورټونو اندېښنې لري چې د امریکای لخوا په چې د امریکا خو غوښتنه شوې ده چې پاکستان د وسلوال سره د مالی ملاتړ په تور تر څارنې لاندې هیوادونو کې واچوي. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن اسلام آباد کې خبرولند وویل چې پاکستان د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي کوي. د امریکې د ملي استخباراتو ادارې مشر ډینیل آر کوټس تېر ورځ د سنی ټی وی اورېدنې ته ویلي چې دوی پر حقانی شبکې او طالبانو ځینو غړو بندیزونه ولګول، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان باید دغو ترهګرو سره اړیکې ختمې کړې وي. پاکستان دریز لري چې د وسلوالو پر ضد کار کوي او د سیمې امنیت ته ژمن دی. د خبر پختونخوا حکومت د ماشومانو حقونو د حکومتي کمیشن مشر اجاز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سوبې په ټولو شپږ ضلعو کې د داسې ادارو په جوړولو بوخت دي چې د ماشومانو حقونه ورسره خوندي شي او په هغوی د جنسي تیریو مخه ونیول شي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ده خلاف د دغه هیواد سپریم کورټ جاري کړی وارنټ به ځکه کار ونه کړي چې د هغه په نا په بهر کې څوک په دې سیاسي وارنټونو غور نه کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ په یوه مقدمه کې د نه حاضرېدو له وجې حسین حقانی د نیولو لپاره ریډ وارنټ جاري کړی و. تمدا چیرتلن کې ونی د پاکستان یو جګپوړې پلاوی د کډوالو په مسله د خبرو لپاره کابل ته ورشي. ملګرو ملتونو ویل چې تیر کال په افغانستان کې لز درکسان ته مرګ ژوبله اوخته ده چې ډېری خزي او ماشومان دي. د دا رپورت نن خبر شوې ده. روس کې د انټرنیټ کمپنیو د دغه هوادي اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی ویب سایټ ته لاسرسی بند کړی دی. د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګبریل پرون ویلي چې که سربیا د اروپایي ټولنې برخه کېدل غواړي نو باید د کوسوو ازادي ومني. کوسوو یو وخت د سربیا یوه صوبه وه خو لس کاله مخکې ازادي واخیسته.
بشیر غواش اوس د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او مل دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې دغه خبرونه واهموري او په لیکلې باندې هم ولولي. که په دې سپو پات سوي نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.